درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازلي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو شمېر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي، خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتنی معاش د مخې تقاعد ورکړل شوی دی. د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک متقاعدین شته. دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واکمنان شوي دي تقاعد نه ورکول کېده. دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی. په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کیږي چې 15 کلن شوي یا یې 40 کاله کار کړی دي، خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 415 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه سازمان په وینا له دې ډلې یو نوی مرکزونو بیرته بودیجه ترلاسه کړې او فعال شوې دي. د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې، اساسي او فرعي صحي مراکز او کورنۍ روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي. د لیبیا لوی درستیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وبښل شول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوې دي. په دې پیښه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده. محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترکی چارواکو سره تر لیدو وروسته طرابلس ته ستنېده. تر اوسه د الوتکې د لویدو علت څرګند نه دی او ترکیه ویلي چې د پیشې په اړه به پلټنې وکړي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیکي پیشو په ګډون 3 تنه ووژل شول. د روسیې تحقیقاتي فدرالي کمیټې ویلي چې په بیلیتسکایا واټ کې چې کله تیره شپه پولیسو یوه مشکوک کس ودراوه، چاودنه وشوه چې له امله 2 ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته 3 واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه. او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینونګ په سیمه کې نن د رشتر په کچه 6.1 درجه زلزله وشوه. تر دې دمه د اوشتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی. د زلزلې ټکانونه په پلازمینه تایپی کې هم احساس شوي دي. په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي او په 1999 کال کې یوې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به له تاسو نه وکړو. له تاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب دودیال.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپای اتحادیې خبره پرون ما واورېده، دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 21 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. مونږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوضو کې شپږ ویشتو سیندونو ته رسېږي او دا کافی اندازه سینجونه دی. اما متاسفانه منگه اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مولات استفاده ور ندی گرزولی. البته دی اوبه مشکل پر طول دنیا کشته ده. متاسفانه دی بعض ارقام لمخی پر طول نری که نجده 1 میلیارد خلق سیخی او دسکل اوبه نلری. 2.5 میلیارد نور هغه خلق دی چه پکال که اقلن یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای، مونږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې مونږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډېرې جج اوبه دي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو موږ او تاسې. موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډېره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغه کې هم صرف 1.5% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دی، یا د چینې په شکل کې دی، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د بړاس په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو زموږ په افغانستان کې موږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما اگر ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل، هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جمهور دوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند لپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوند شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن وانزل من السماء فإذا بسعيه بالأرض، دا اوبه له ماء اوبه نازل شوي ویلی راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ور باندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه دوه درې ورځې کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې موږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. موږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې موږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډیره ډیره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ بشو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکې پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې ملمنو او د دې راډیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلاس صاحب څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران سوی که څنګه کوه ورسوي؟
مننه. دغه دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده، دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وه، په زدرانو غرو کې وه، همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوسره سرحد لرو، یا دوسره موږ ولایتي پوله لرو دغه صحات کې واوره وشو خو ډیره په کم اندازه لومړی گئیس کې واوره وا د تقریبا یو وروسته مرم غشو اسمان شین شو دغه واوره اندازه هم کم وا او باران ورسره نه و داسې وچه غوندې واوره وه هغه تقریبا یو دوه ساعته چې واورېدا بعد له غرمې نه له ماسپښین نه وروسته کرار کرار هغه بېرته ولي شوه نو باران موږ په تمه یو چې په همدې ورځو کې وشي هیله هم ده ځکه دلته وچکالي هم ده ګردونه ګرد غبار هم زیاتوي خو تر اوسه په دې اونۍ کې دې باران څاڅکي پوس کې نه دی شو
برلا صاحب خوست کې کرنه څلور فاصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي
نسبت دلتا ہوا چی دا معتدل ده موږ کدی بدخشان سره مقایسه کو ممکن هلته دی واوري یا دی زمین فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري ولی خوست کې برعکس دولس میاشتې سختمنی چارې کېږي یعنی دا اوس هم په خوست کې ځینې سختمنی چارې پروژې روان دي د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کومې موسمي هغه چې بوټي یا ونې کینول شوي دي یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کینول شوي دي نیالګي دغه ګروپ ورو وده کوي خوست دا عموم کې هغه ولایتو کې نه راځي چې هلته دي په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرانې ممنیت وګرځي.
برلا صاحب ما خوست نه دی لیدلی ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم خو تر ګردې ز پورې تللی یم اسې پکتیا ته اسې ځاځو ته تللی یم د سې رپورټونه موږ د ورستۍ کلرو چې په خوست کې ځینې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي مثلا په خوست کې اوس د غنو یو کار سوي ده غني کرل کیږي دغه سیتروس لکه مالټا او کینو دغه هم کرل کیږي که په دې اړه معلومات راکړي.
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري چې هلته مختلف او لکه تاسو چې یادونه وکړه ملټې دي نیالګي دي املوک دي مڼې دي دغسې میوجات وخت نه وخت د مربوطه ریاستو یا ځینې مؤسسې چې په دې برخه کې همکاري کوي کار کوي هغه وخت نه وخت یو ولسوالي مشخص کوي هلته مربوطه نیالګي یا میواداری ونی لګئی بیا ګوري نتیجه ګوري کله چې نتیجه مثبت واغه به رسنیو سره هم شریکي خوشبینی هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا ته پکتو د بوټي هم سکالري هم میوه لري نو په دې تر څنګه په خوست کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپل سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیالګي اوسي هلته یا میواداری ونی اوسي هغه ځای په ځای کې خپل دوی نتایج واخلي یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم اردن هلته ورشي یا مرسي ورشي خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداری ونې نیالګي تجربه کړي او هغه نو وروسته نتایج له خلکو سره شریکي همدغه پایله وه چې څه وخت مخکې ممکن تاسو له رسنیو نه ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي املوک شفتالو مڼې غني او داسې مختلف
پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري او څوک چې پیسې نه لري بیا ډیر مشکل سره مخامخ دي وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې
دا موږ په عموم کې کدی وبو ستوز یاد کو دا موږ په یو چټل افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر غلي دي د اقلیمي بدلون تاثیرات دي پایلو د جملې څخه یو هم وچکالۍ ده نو دا وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده بلکې په تړنۍ غرنیز سیمو کې ده همداسې په ګربزو کې ده په لشیرو کې ده په دوه مونږ کې ده په ټول کې دا خو سیدا وبا چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دي چې عمل ته دي مثلا د وبو کمښت ستونزې نه وي ولی دوی چې کومه ټنکرې موضوع یاد وي دغه زیاتره وخت هغه للمیز مکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټنکر نه استفاده کوي دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي او په عموم کې موږ که خبره وکړو د دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه توګه په عمومي ډول موږ وایو نو په خوست کې دی وبو وشکلای برښکیم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وقبري ګو تجربه لوي او صحاب نه معلومات راخلو. نو په عموم کې دغه خبر راټول کو خوست کې برښکیم د وشکلی دا یوازې کلندر نه ده بلکې په نور ولسوالیو کې هم دغه موضوع احساس شوی ده.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې، خوست کې آبادی ډېر پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پانتون دی، هلته ډېرې نوې نوې ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډ وړ ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیسونه شبکه چې دا هغه څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هغسې ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پېښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته، د خوست شمال لوري را داخلیږي، بیا د خوست ځینې تاسیساتو ودانیو ته، دوکانونو ته د اوبه ذخیره کېږي، ننوځي. هغه علت یې هم دا دی چې په ښار کې هغه منظم سیستم کانالیزیسون نشته، او کای هغه د پخوس کې د کاروالې لوري ځینې لختي کیندل شوی دی، یا مثلا ډیره پر لوی ویلې جوړې شوی دی، هغه وبو حجم شیا دي چې صفات ډیرواله شي په لختي کې، هغه به تر دې بایس شي په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات رامنځته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کومګه په عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه، دا سره د دې چې خوست یو پرمختللې مخ پر ودی ولایت دی، ولې په دې برخه کې متاسفانه چړول چې په کار واغ سي پلان شتون نه لري، خو ولې ز څومره چې معلومات لرم مربوطه ادارې اوس په دې 1415 کال د فارې ځینې بودیجې ځنګړې کړې وي، په شپې پلان نه جوړ کړې وي، ځینې مؤسسات سره ناستې شوې دي چې په دې باش کې دا ستونزه کرا ولړ شي، د دې حال لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی ومومي.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کې سته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لیلارې په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره‌ګانې جوړې کړي، په غونډه کې هغه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جاری شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی دی، په ډېرو ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره د اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې یا برنامه جوړوي، سروېګانې کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ده دغه نقطې په نښه کوي. په لویه کې که موږ داسې ووایو چې اوس د خوست ښار دپاره موږ د متون تپې یا د متون بابا په غونډۍ کې ستره ذخیره ولرو، هغې نه د کانالیزیسون یا د اوبو پایپلاین ته شوی دغه سیستم نشته، ولې ځینې بیا په کوچنۍ صفحه موږ کوو، کوچنۍ کوچنۍ ذخیره‌ګاوی جوړې شوې دي چې هغه په کوچنیو کلو ته او ځینو کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. خو په لویه کې که موږ ووایو دلته په خوست کې زیاتره اوبه چې دي هغه یا سولري سیستم نه استفاده کېږي، یا برمی دي، یا څاګان دي، یا هغه د اوبو دي واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه نه استفاده کېږي. ممکن
نلونه ستا کورو ته چې منظم اوبه ورسوي او خلق بل پری کی دغستا
دې بحث کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلان یو پلازا کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا چې دغه خپل برملري اګه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چارج ساته چې گئی اګه نه بیرته موږ ته توضیح کیږي. همدا سي زیاتره وخت رهایشي زینه دي، یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کله چې برنامه چې تاسو وایي دغه دلته تصدیق کو کوي اډر په کومه کا شته، یعنی زه په کار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دغه ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توزیکی کې هغه ورزي کنه ډکې به په کورو باندې وشي، یعنی خوز کې ځب هم دې مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کله نشانی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وبو موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتور وبدي. نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګوري د ورځې لیکو ټنکي برکړي مختلف کړو ته په توضیح کوي، په دې معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یادونه وکړه دا غوا کنه دستون غبنه و.
ډیر ډیر مننه برلا صاحب. بیا هم تاسو ته راځو، وحید الله صدیقی صاحب دی وبو د مدیریت کارپور سره دی، ډیر ځند پاتسو صدیقی صاحب خبرونه ته خره غلاست، ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی.
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم میلمانو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم.
صدیق صاحب، د اوبو مدیریت څه معنی که راته وایس؟ اوبو څنګه مدیریت کو، څنګه ګټه تر واخلو، او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده هم تر وکړه له لاسه هم ووتې بیرته تازه کړو؟ مهرباني.
ګوره، د اصلي هدف د اوبو د مدیریت څخه دغه دی چې مونږ د اوبو نه څنګه وکولای شو تر څو د خپلو خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ دغې نه استفاده وکړو، او په ژمن کې څنګه وکولای شو چې د استفاده ډول په اوبو شکل سره ترتیب کړو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمې ته ناوړه زیان ونه رسیږي. په لنډه کې مونږ وایو، او په افغانستان کې که مونږ وګورو، افغانستان کې مونږ یو سطحي اوبه لرو، کومې اوبه چې په سیندونو کې راځي، په ویالو کې راځي، او دا کېدای شي د باران د عمله راشي، یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمله، او یا هم په بعضې بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح هلته لوړه وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي، او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجودې دي چې هغه کوای شو مونږ د څاګانو د طریقه، او یا پخوانۍ طریقه دا وه چې د یوې ساحې نه به بل ساحې ته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې کاریزو طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبو د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو. او په مصرف د اوبو کې که مونږ وګورو په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي، اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه نه استفاده وشي، یعنې د څښاک اوبه. مونږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې، بیا په کرنه کې اوبو ته ضرورت دی. په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډسټریل واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي، او په وروستیو کې که مونږ افغانستان کې اوس دا چارې زیاتې شوي، کله چې تمدنیات یا قانونه کیندل کیږي په دې کې هم د اوبو مصرف ته ضرورت دی، چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی. او بل په عموم کې د بهر د اوبه دي چې مونږ بهري اوبه لرو هغه افغانستان کې اوس نشته، خو په عموم کې که مونږ لوی افغانستان بیا وګورو بیا کېدای شي مونږ فرضاً د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغو بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی، یا هم د
صدیقي صاحب و د هند سرحد نه خو اوس مونږ لري یو لاسرسی نه ورته لرو بهر هند تا، خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی دا د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده، خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکینی څلور بخش چې ما یاد کړل هغه مهم دی.
صدیقي صاحب، آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا او رغونو کې د ونو کېنول، یعنی ځنګل زیاتول، دا مونږ ته اوبه سپموي راته ساتي کنه؟ څنګه ساتي؟
ګورې وګورې، افغانستان کې مونږ مناطق لرو چې هلته عموم وچ دي، او اکثر علت یې دا دی چې هغه موسمي ورښتونه که مونږ وګورو هغه سایکل د باران په هغو مناطق کې لږ دی، او هغه ساحې دي چې وچې دښتې دي، تا خبره هلته شنه بوټي نشته دي، نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلیږي، په ساحه کې نه پاتې کیږي. اما د شنو بوټو موجودیت او د ونو موجودیت باعث کیدو کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکې ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوند وساتي. یو بحث دی کله چې مونږ د تغیر اقلیم په باره کې مونږ بحث کوو چې تر څنګه وکولای شو د اوبو د ازرارو نه مونږ ځان هغه کو خوندي وساتو، په هغو کې یو بحث دا دی چې مونږ څنګه د واټرشید منیجمنټ وکړو. واټرشید یعنی د غرو لمنې دي، یا فرضاً په پښتو کې زړه کډر تا وایم فرزند په غوښاهو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستی فعالیتونه تر سره کو تر څو دا جریان د اوبو یو څه تغیر شي ساحش نشي او په زمین کې ازرار یا سیلابو د کابل چې تخریبات منځ ته راځي او بل خصوص په افغانستان کې جلته اکثره غرنۍ سیمې دي نو بیا دا ډیر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب کچیر په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړي مخ مخ سنت دی لوی سیلاو جوړوي ک ورلکی غنه کندې وکیندل شي دا وب تم کوي په دې کې شاک نسته چې وب تم کوي اما بیا خو موږ غلرو لمر لرو په لمر کې تبخیر کیږي دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي څومره کې داسې موثر وي دی وب په ساتلو کې
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړئ چې وړې دا پونه جوړیږي دا عموما په هغه ساحو کې موثر دي کله چې هغه قشر د ځمکه باید مطالعه شي یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا کوجراکو او دا اوبه دا نه دی چې فرض نه هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای داند کو د اوبو نه د استفاده یعنی فکر یې باید د مخ نه وکړو کله موږ په بدلته درو د پچما مقصد دی او موږ هدف دا دی چې د زمینی وبو ته جذب شي او دا دی چې موږ البته بوتي وکړو هغه خړو به وساتي دی او کم وخت لپاره او په اکثره ځایو کې فرضاً کومه وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظر چي دي قشرونه د مزکی دی کله چې هغه ته وبره سیږي اغه موزرا مواد کیمیاوی دغه سمون هلکیږي او زیرزمینی او بو اغه کیفیت خرابوي بل نن کومه د مرکزی افغانستان لکه بامیان او د ساحه وګورو اکثر اغلط زیرزمینی او بم چې خلک چاګانو یو به تروشوي نو اغه د څوک د پوره وړ نه وي نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو چې چیرته په ساحه کې موږ به ذخیره کیو په شکل دی واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو دا باید مطالعه شي چې دا باعث دې دوه چې ګټه ورسوي باعث دې نه شي چې هغه نور هم هغه محیط زیست او بل خصوص زمینی او موږ آلوده کړو.
ډېر ډېر مننه صدیقی صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو پوهان صاحب دودیال په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسه حتی له زرو کلونو پخوا هم دا سه منه کې او اثر ستاسو د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راولل شوی معلومات هي چې دا ډیر مؤثر او پخوا اما اوس کاری چې د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی یعنی پخوا چې څومره ریواجو نسته پخوا به مقصد کلو خلک ټول دل هم به خپل کاریز کنده او هم به خپل پاکاو او یو څه شراب کول د څخه او دی وبو او هم د زراعت دی وبو که په دې حق تاسو وګورئ چې دا سیستم څومره مؤثر او اولی وس منحصر شوی دی یا شاده تللی دی
بلکل ډیره ښه پوښتنه وکړه مونږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې د چینې په شکل مو درلودلې او د کاریز په شکل ډیر کم بیا د سا او هر هټ په شکل وو اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډیره غوره وه اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي دا خو مونږ زیرزمینی اوبه بالکل تباه کړلې بالکل د زیرزمینی اوبو سطح ډیره ټیټه لاړه اولی دیدی پوزه باید منگه پا کاریزون رو بانده کار کرده وی خصوصا کاریزون ده افغانستان پا غرب او پا جنوب که دیر مرواج بود حیرات که چه تاسو گوری ده وسم ده کاریزون رو آثار اشتدی او اگه که دلشی چه برسه جوانده شی ده لری بانی جو ده کابل که د کابل جنوب خواته د چهار آسیاب سر آسیاب د باغ سردار ولی چې ورته وایي غونډې تعلیمي په دغه ځای کې دا د کاریز نښې اوس هم شته دي او یو دوه کاریز دا اوس هم ته فعال هم دي په ننګرهار کې په چاپیارو په دې سیمو کې کاریزونه شته دي او فعال هم دي اوس نو کاریزونه کامل نه دي له منځه تللي بعضې ځایو کې وچوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت دا و چې دا مونږ دا کله چې برمی او ژور څاګانې دا شروع کړلې، د اوبو سطح نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نوي دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کېدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې نور دا سولر او دغه چای عمیق چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات، وزارت انکشاف دهات، په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه وه، نه دا چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کېدای شي ذخیروي وي، کېدای شي انحرافي وي، کېدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورسه وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه څه رقم چې سیسټم ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ شروع کړی ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مالک شته دي چې دا زموږ خلک پرته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کي راپورته نه کي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده. موږ دا احتیاط ونه کړ په ژورو څاګانو کې، په سولر کې، په دې کې دا احتیاط ونه کړ، په ښارونو کې، په ښارونو کې دا څاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترېنه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېرې افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګوري، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ، څومره افراطي استفاده کوي. دوی ته که موږ میټر کینو، یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نه لیدل کی یا اوس ته فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې حضور داشت درلودو هغه پوکا مګه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوي وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم په رضامه دغه منظم ډول د اوبو لیک دی یو وسیله ده. د اوبو د سپما بخش یو ښه مدیریتي څانګه ده او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو. هغه صبرۍ خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي، دغه مختلفو ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېر غیر فعال شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لستی کانالیزیشن دی اوبو چې وو د کاریز او اوبو کې تیر دی پر غي به ورته ولې دغه د کی شوی دی لیکار لیدل دی خو علي په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي او اوس مهاله خلک سیمایز خلک ورزي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کوي، هم خلک د ښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاک اوبو په بخش کې په خوځ کې هغه عمده وسیله یو د برخه ده.
ډیره ډیره مننه. او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي؟ مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم، غواړم عمیق څا په ویکندم، چانه باید اجازه واخلم؟ اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریږدي کار پیوسی؟
کومګا داسې په دولتي کچه و یو عموم کې کنټرول شیدا دی او بو انرژي ریاست لرو موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولي کې وو والی کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا هغه ډول مخنیوي نه شوی دا اوس هم زه ځینی وخت نو وخت ګورم چې په فیسبوک کې اعلانات کوي چې زه مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرمه کچا پوکاری دم واتس اپ شمره دا یو ډول کمپاین مو او د دې ترڅنګ موږ سولاري سیستم کوو یو ځل بدبختانه یو تجربه ترخه تجربه لرمه په خوست کې زیاتره کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورت شي دا سولار شمسیانی دا ګرم شي او با جریان پیدا کی امدا غسی رواني وی رواني تر مزګر تر سوچ لمر ډوب شوی نه دا وګو امدا غسی دوامداري بهيږي کنټرول لپاره هیڅ
فکر نه کوي استفاده نه تر کیږي او رواني وی
او با مثلا پټي ته څوک پټي ته پکاري او کومه غسی مثلا پزمک باندې شي وی شي دوامدار ډول بهيږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټي وبم شي بیا ما یو ډول زیات رمست کیږي کنه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځینی زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر شې لرو د یو غیر لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا اوبه چې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغاني په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه به وایم چې په دې ساحه کې نشته او ژوري څنګه خو موږ مخکې استادانو تشریح واچول چې دا خو یو بدبختی ده هم د زمینی وبو لپاره هغه هم د وبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي
ډیر مننه برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر معدني وبو هغه دکانو کې خرڅيږي معدني وبستا یو لیتر په څو ده څو افغاني ده
دلته موږ د کومه غشي دي موږ کوښښلی بوتل نه ورته د یو لیتر په حساب دي نو دا غا لاس افغانی دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا غوبه جوړی یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د توڅړه موږ د مدني وب چلو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څکا کوب
او
د څکا
کوب دا غا موږ په تلیو به څنګه مدني وب ورته یم دا درته وایم دا فابریکات کی جوړیږي زیاتره وخت کې نوی مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیګمر دینه شي دوی راوړي دا غو فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دا غو بچی تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم دا دومره کلسیم دا دومره کلورین دا فلورین دا هغه مقدار یې هم نه وي پوره نو هغه عمومي ډول کوي دا غو بچی دی چې دا دوی څاک لپاره استفاده کوي خلکو ته توزیع کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دا پاکو باندې استفاده کوي یا مدني په دوه توای مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا پاډول پاک نه لکه څو ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره دوی استفاده ونه کوي نو ممکن دا ریټون چې د 10 روپۍ دا غټ بوتل بیا موږ یو سلیټر اده نه پیږم هغه 10 روپۍ او
15 لیټر غټ بوشکا غوندې دی ښه برلا صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخې څو براوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانیول کیږي څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت د به ټانکر سره اوس مخفله ورنافستی دا خرڅ څو ژوند کې دا تجربه لري خپل نو ما مخکې یادونه وکړم کوم کور چې تنسي چې وبې نه یې ټانکري وبې هغه به لګرځانه مې نو موږ ته به 1200 لیټر هغه یو ټانکی وا مخفل کور په ساري کې واغ کړی کور واغه کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې 100 روپې به مو واخستې 200 به مو واخستې 300 به مو واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به چې مثلا کم اندازې استعمالول هغه نه 100 روپې سلوي 500 دا که یو هر کم د لودو دا ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لګا چا خبر چانی ورسره وایي
یعنی جوړ احمد او جوړ احمد
او جوړ احمد
چې په کومه سیمه کې د خار اوسې کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخه ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار ته وایي چې تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوړم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلی دي سور از مخ کې ویلی دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلی دي چې امکان لري اندښنې څرګند کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمه تر 2013 کال پورې پاتور سیږي خو بل خواته موږ د جنو پروژوم اورو، مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوی ده چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي، بل پروژه په دغه شاتوت بندو وای د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي. بل خو تو ګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین سوی په خو وختونو کې لسیز په خو د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره اوس پکې 1 میلیون کسان اوسي یا شپږ نیم میلیونه. څه فکر کوئ چې د پنشیر سین کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا به څومره مشکل حل کړي؟ مهرباني صادقي صاحب. ګوریا
د ښاری پرمختیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا را انکشاف کوي دا کوم تاثیرات لري؟ بل خصوص که موږ په اوبو باندې فکر وکړو، کله چېرته یو ساختمان جوړیږي هغه طبیعي شکل د ځمکې تغیری په کانکریټ باندې، دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه په زمن کې کله چې نفوس زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ته. او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبه چې هغه د څښاک دپاره یعنی مناسبې وي او پاکې وي ډېرې کمې دي، حتی کیدای شو ویلی شو نه دي، کیدای شي په پغمان کې داسې امکان وي چې هلته خلک سطحي اوبه د څښاک دپاره استفاده کړي، اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي. نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څښاک اوبه څه نشي. د څښاک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی، مدیریت یې په ټول د اخرو فکر وکړه دیرش څلوېښت کلونو کې جنګ شرایط هم موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و. نو خلک اړ شول چې دلته د خپل څښاک دپاره ژورې څاګانې وکیندي. او زیرزمینی اوبه داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده، نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله مځکې ته ننوځي دا ډېره اوبه تیف پروسه ده چې دوی فرضاً تاسو فکر وکړئ په مځکه کله چې باران کی یا ډېره کمه بخش یې جذب کیږي او ډېر بخش یې بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحې نه بل ساحې ته. او بل خصوص لکه کابل غوندې چې اکثره غرنۍ ده او دغه مایل د مځکې مناسب دی چې اوبه د لاړې شي سیند ته او سیند طریقه د ساحې نه ووځي، نو دا خو معلومداره ده چې هغه دایمي حل لاره نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو نه څخه استفاده وکړو. نو دلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه. دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ دا اوبه انتقال کړو کابل ته، او مخکې دې نه چې د پنشیر اوبه موږ څښاک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي، تصفیه خانې ورته په نظر کې ونیول شي. او په زمن کې دا د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوای شو موږ د څښاک اوبو په شکل باندې استفاده کړو، موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبو تغذیه نه دې ته ګټه رسیږي. په عموم مهم دا ده کله چې ښاری پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دغه شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ضایع نشي. افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې که د تشناب نم راوزي یا فرضاً د حمام اوبه دي یا د اشپزخانې اوبه دي هغه اوبه په یو لښتي کې یو ځای کیږي د ورښت اوبو سره، نو هغه جلا سیستم نه لري چې چون کله چې باران په خپله کیږي هغه پاکې اوبه دي هغه یعنی هغه نه دي خراب شوی نه دي،
ملواسي اوبه نه دي د څښاک دي،
ملواسي نه دي بالکل. اما کله چې مځکه ته رسیږي هغه اول هغه نشم درته لای چې اول باران به کیدای شي ملواسي وشي چون هغه په هوا کې چې کوم مزرعه دونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي مځکه ته. نو بیا دوغون اورست باران پاک یو برولی مننه مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی او بوج څخه استفاده وکړو نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې دی او رسانه یې ورسیږي هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه ده هغه باید کانکریټ نشي یو څه امکان د شنې ساحې باید په منطقه کې موجود وي او په دې سره بیا استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي تر څو بیرته هغه کومه سطح د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي هلته اوبه ذخیره شي بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو
ډیره ډیره مننه صادقی صاحب دی وو د مدیریت کارپو د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي چون په اخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو بو د خاصیتونو په اړه نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی پوهان صاحب لومړی تاسو بیا به برلا صاحب ته ورسو او بیا هم صادق صاحب ته پوهان صاحب
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده موږ او دا امکانات موږ لرو خوشبختانه موږ بدبین نه وسو بلکې دوبو د استفاده لپاره خوشبینه یاسو موږ کولی شو دغه جاری سنجونو نه موږ به ذخیره کو دي ورښت دوبو نه هم ذخیره کو په استفاده کې هم دوبو لکه اقتصادي استفاده وکړو د ټول هغه لار چاري دي او د ککړتیا مخې ونیسو د ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدوار کوي چې ان شاء الله دوبو مشکل به فرماندازي پورې ډیر نه زیات نه شي بلکې کمال
نشو نو زیات خوب نشي اکلن ډیره ډیره مننه پوهان صاحب برلا صاحب ستاسو نظر دی او بو د کمخ
بخره سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګ د او بو زیرمې او ذخیراګاوی جوړ شي ځینې ګوډي په غرنی سیمه کې کیندل کې هغه جوړ شي چې دیمونه ورته جوړ شي سولري او بو محدودیت رامسته شي د موټر شي او بو لپاره میټر جوړ شي ژور ځګانو محدودیتونه ولګول شي د اکسلونو مراقبت تر سره شي اما په هوی برنامه جوړ شي ځنګلونو احیا وشي هغه ونی چې د اوبو مقاومت او اوبو مقابل غیر مقاومت لري هغه جوړ شي دولت لنوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي او د وچکاله پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت لخوا ترتیب شي او بلار واچول شي
ډیر ډیر مننه صادقي صاحب تاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي دغه دوه شیانو بیلانس کې موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو کمښت اوبه منځته نه راځي
ډیره ډیره مننه زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دودیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غراز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم او په خوست کې د زمک پوهنه او بخې زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلای صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده او له غنو مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنې کړې دي
ډاکټر صاحب محترم سره لدی چې په افغانستان کې پریمانه سندونه دي او بهیږي خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري مهرباني
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم او په افغانستان کې واقعاً چې د څکلو اوبه معزله ډېر وخت رئیس روانه ده خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډېر دي خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو ته بیان کوم، هغه دا چې پاکې اوبه بی رنگ وي، بی بوی وي او بی خوند وي. په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي، او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک و سرب و نایتریت له حده زیاد موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان دا پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډیر زیاد نه وي. او بعضی نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید شپږ نیم نه تا اته نیم پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنی کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای ایریشکولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کیږي، دا زیات په اوبو کې اوسیږي. باید پاکو اوبې د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنی دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه
مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سین را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم یا بل ځای ته یو ګیلاس اوبه له سین نه وڅکم یا له کومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دي؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومړی لاملونه یې چې پاکې اوبه کمې دي، یعنی هغه خاصیتونه د پاکو اوبو هم درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایي چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني،
مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سیند نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اګر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو ته وایم چې په دغه طریقو مونږ کولای شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو، بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي که یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه وویشو، هغه پاکې کیږي. بل فلترونه دي چې هغه فلترو په واسطه باندې مونږ کولای شو پاکو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کیږي هغه پاکیږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګه او نور شیان، دغه شیان پاکیږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنی دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کیږي، او که چیرې نه اوسیږي مونږ کولای شو په یوه اسانه طریقه، یعنی کلورین په استفاده سره کولای شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي چې د هغو په طریقه هم مونږ کولای شو اوبه پاکې کړو. نیم ساعت یا 50 دقیقې وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بله ډېره ساده طریقه دا ده که دا هېچ نه کلورین هم نه اوسیږي، فلتر هم نه اوسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولای شو اوبه پاکې کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید واچوو، هغه اته ساعته یا شپېته ساعتو پورې مونږ لمر ته ږدو. هغه لمر کولای شي چې دغه ټول جراثیم و میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکې کړي. نور بل قدم نه اوسي، مثلا لمر هم نه اوسي، مونږ کولای شو د یو پاک ټوکر یا یو ټکې په واسطه باندې هم کولای شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه مونږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلتر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلتر غوندې، چې دا هغه کولای شي د تیګې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نورو د باران اوبه دي چې دا ښې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي، اما دا هم باید وروسته د جوشولو نه باید استفاده شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده شي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله یو کې دا د امراض، خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې، لکه اسهالات یا نسناس ده، دیزانتري یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه، یا د میده دردونه او کانګ د شان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه باندې تراوري. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دالک زره سخت او سیگی نس ناست هم شدیده کیگی، ماشومان به ډیر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډی هایډریشن تزی، حتی کله کله ماشومان د دغه سالات و ناروغی چې د ناپاک اوبو له امله پیدا کیږي تبب د مرګ کیږي. نور دا ناپاک اوبه د یو تعداد مرضونه د پوستکو را منصراری یا جلدی امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسیږي، یو تعداد دانه په جلدو کې پیدا کیږي، نور فنگسی ناروغیانه چې اونا مکروب ده پیدا کیږي. ډیر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی چې پوستکي رنګ بدلیږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کیږي، داغونه پیدا کیږي، یا سپین ټکي پیدا کیږي، یا رنګه ټکي پیدا کیږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کیږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسینیک دی، سرب دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسیږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسینیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کړي، د جگر تکلیفونه پیدا کړي، د ګردو تکلیفونه، یا سږو یا د شش ناروغیانې پیدا کړي. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغي وده کمزوري کړي، یعنی منټل ریټارډیشن پیدا کړي، حتی کولی شي چې کمبود د وینې پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو کې تنفسي سیستم یا سا بندي پیدا کړي، چې ورته بلوګوبي سندروم وایي، دا هم پیدا کېدلی شي. نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کېدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کېدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، موچېږي، فلورې کمېږي، دا شیان. همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم د معافیت کمزوری شی، خصوصا په ماشومانو کې کمزوری پیدا شی. دغه عمده مریضیانی دی که د ناپاک اوبو څښلو له کبله انسان تر پیدا کیږي.
موسیقی